تو په خپلواک کمیسیون کې د فساد د شتون په اړه باندې. ډیره زیاته مننه، ورځ مو نیکمرغه.
السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. روانه خبرونه مو تر پنځو بجو دوام کوي. په لومړۍ نیمایي کې به واورئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیا مرکز ګردیز ته تللی او هلته د وژل شوو سرتیرو په فاتحه کې ګډون کړی. افغان حکومت وایي هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د نیابتي جګړو په میدان بدل شي. د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اورېدلی شئ. او په دویمه نیمایي کې به دوه اونیزې خپرونې درته وړاندې کړو، خو پیل په خبرونو کوو. خبرونه فرشتې جلال زئی چمتو کړی دي.
ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سي پامو کړی د مهمو خبرونو سره ختم. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د پکتیا له خلکو سره د یو شمیر عام المنفیا پروژو ژمنه وکړه. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره هڅو ته جدي پام نه کوي. د پاکستان پولیس وایي په کراچي کې اته تنه وسوال په عملیاتو کې وژلي او په روسیه کې د رژیم مخالف سیاستوال الکسی نوالني له زندانه خوشې شو. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د هغو کسانو په فاتحه کې ګډون وکړ چې د تیرې سه شنبه په ورځ په تروریستي حمله کې ووژل شو. ښاغلی غنی د پکتیا د 203 تندر قولي وردو په جماعت کې تر فاتحې ورسته د پکتیا د خلکو له شمیر استازو د وروستي حملې د قربانیانو د کورنۍ لغړو او یو شمیر قومي مشرانو سره خبري وکړې او هلته یې د یو شمیر عام المنفیا پروژو ژمنه وکړه.
دوم محترم داوید چه دزرمت سرک جلسی جوری او شپک نور سرکونم چه بوکتی و دیاری سه پلان بود جک کده تا تفصیل بده سر شکسی. دریم هم محترم داوید چه زرمت بود سواله دو برخیسی بیک سه بکدام کرده پیام میستی که بخلاصی.
په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ولسمشر هلته د یوه حوزوي روغتون د جوړېدو ژمنه هم وکړه. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره معلوماتو ته جدي پام نه کوي. د جرګې دوهم مرستیال نن د ازادي راډیو له خبریال سره په مرکه کې ویلي چې د ملي امنیت اداره د تروریستي حملو د امکان په اړه معلومات له دفاعي ادارو سره شریکوي، خو مشکل پدې کې دی چې د هغه په وینا دوه معلوماتو ته جدي پام نه کیږي. په افغانستان کې له تیرې سه شنبې راهیسې په انتحاري او وسلوالو حملو کې تر 90 تنه زیات وژل شوي دي او لسهاو نور زخمیان شوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل الهادی مستمیار نن وویل هغه وسوال چې د افغانستان عدلي او قضایي ادارو جرم ورباندې ثابت کړی او د درېګونو محکمو له لوري د اعدام حکم ورباندې شوی باید د ځنډ پرته اعدام شي. ښاغلی مسلمیار دا خبره نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په افغانستان کې پر جماعتونو او ملکي خلکو د وسوالو حملو په اړه په خبرو کې په څرګندونو کې وکړه. ښاغلی مسلمیار ویل چې د انس حقانی په ګډون باید د یوه وسلوال په اعدام کې هم چې د افغانستان محاکمو د اعدام حکم ورباندې کړی باید ځنډ ونه شي. د تخار په شکمش ولسوالۍ کې نن 14 سوی او دوه ملکي کسان پکې وژل سوي. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر نن ازادي راډیو ته وویل چې 14 په یوه چایخانه کې وسوه او اته ملکي وګړي پکې زخمیان شوي دي. د تخار د امنیه قومندانۍ د ویاند په وینا د 14 په تور څوک نه دي نیول شوي، خو څېړنې پیل کړې دي. د پاکستان پولیس وایي په کراچي کې اته تنه وسوال په عملیاتو کې وژلي. د پاکستان نیمه ملیشه ځواکونو نن په یو بیان کې وویل چې عملیات یې تېره شپه کړي او له وسوالو کسانو سره درنه نښته سوې ده. په بیان کې ویل شوي چې په پاکستان کې د نوې وسلوالې ډلې انصار الشرعیه ډلې چې له القاعده یې الهام اخیستی مشر په دې عملیاتو کې وژل سوی دی. د ډلې تېره میاشت په پاکستان کې د متحده قومي حرکت پر وکیل خواجه اظهار الحسن د حمله مسؤلیت اخیستی و. په حمله کې که څه هم اظهار الحسن ته زیان نه و رسېدلی، خو یو ځوان هلک او یو پولیس پکې وژل سوي و. د پېښور پولیس وایي د یوه نرښځي جسد یې موندلی چې د شکنجې نښې ورباندې لیدل کېږي. دا په پاکستان کې پر نرښځیانو تر ټولو تازه حمله ده. د پېښور د پولیسو یوه چارواکي ساجد خان ویلي چې دا جسد پرون ناوخته د اورسک لارې ته نږدې د اشقابات په سیمه کې موندل شوی دی. خان ویلی چې پر جسد درې ورځې تیرې شوې، د قرباني هویت نه دی څرګند او د پیژندلو لپاره به یې ډي این اې معاینه وشي او د ګوتو نشانونه یې اخیستل سوي دي. په پاکستان کې وروستۍ سرشمیرنې څرګنده کړې چې په هغه هیواد کې 3,400 زیات نرښځیان ژوند کوي. په پاکستان کې د نرښځیانو د حقونو د اعادې لپاره له هڅو سره هم په هغه هیواد کې له هغوی سره له تبعیزه ډک چلند کېږي، فقر او حتی جسم فروشۍ ته مجبورېږي. په روسیه کې د رژیم سیاسي مخالف الکسی ناوالنی نن له زندانه خوشې سو. د روسیه محکمې د اکتوبر په 1 نیټه پر الکسی ناوالنی په مقرر ډول له قانونه د سرغړونې په جرم د 6 زندان حکم وکړ. ناوالنی د مسکو په جنوب کې له یو توقیف ځای خوشې سوی دی. د ناوالنی ویاندی ویلي چې هغه به نن د ورځې د روسیه په جنوبي ښار استرخان کې په ولاریون کې چې اجازه ورته اخیستل سوي خپلو پلویانو ته وینا وکړي. او د ازادي اروپا رادیو او د ازادي رادیو مشرتابه په اوکرين کې د خپل یو خبريال د ويرولو او هغه ته د تهدید هڅه غندلې او ویلې دي چې دا کار په اوکرين کې د چرنيزو رپورټونو جوړونکو خبريالانو ته د غوښونو او د هغوی د زورونی د لړۍ و برخه ګني. د ادارې پرون په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې ناڅرګندو کسانو له څو ورځو راهیسې په اوکرين کې د هغوی خبريال الکساندر چورنوالوف تعقیب کړی دی. الکساندر چورنوالوف د ازادي اروپا رادیو د اوکرایني برخې لپاره د سکیمز په نوم یو پروګرام جوړوي چې د شتیرنیز ژورنالیزم جایزه هم ګټلې دي. د ازادي اروپا رادیو مشر توماس کینت په دې ډول د خبريالانو ځورونه چې د هغه په وینا د مطبوعاتو ازادي ته د اوکراین پر نړیوال تعهد تیری کوي او ژورنالیستان له ګواښ سره مخامخ کوي غندلې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه مطالب اوریدل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پکتیا مرکز گردی ستلولی او هلته د وژل شو سرتیرو په فاتحه کې ګډون کړی. په دې اړه هم تفصیلی راپور درته لرو. افغان حکومت وایي هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې افغانستان د نیابتي جګړو په میدان بدل شي.
جنگ نیابتی اساس افغانستان علیه کشور استفاده نخواهد شد و نیروهای امنیتی قابلیت و توانمندی رو داره که تروریستان در برابرش مقابلت.
د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو له یو کارپو قدرت الله زواک سره همغږی دیلیو. په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنی ختیځ د کړکیچونو د حل د هڅو په ترڅ کې نن په سعودي عربستان کې خبرې پیلوي. په دوی منیمای کې دوه ونیز خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرونه درته وړاندې کوو. رسود خبرونه لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پورز د پکتیا مرکز گردیز کې قومي مخور او لسی خلکو سره له فاتحه غم شریکي او لدن وروسته په نظامی او لسی غونډه کې د خبرو پر محل شمنه وکړه چې له دې ورځې وروسته په پکتیا لومړی درجه ولایت ته ارتقا کوي او د متوازن انکشاف د تیوري لمخې به په پکتیا کې څوار لسلوي پروژې پلي کړي. نور حال سیمې څخه زموږ همکار داوود تپان را کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پکتیاوالو علما او قومي مخور ولسوالۍ وسیدونکو په ولسی او مشرانو جرګه کې د پکتیا د خلکو لاستازو ولایتي شورا وکیلانو او مدني ټولنو سره د پکتیا په مرکز گردیز کې د تیرې شنبه ورځې د پیښې له امله د غمشیرکۍ او پاتېه کولو څخه وروسته د 203 تندر قلی د کومندانۍ د غونډو په تالار کې نظامی او لسی غونډې ته د وینا پر مهال پکتیا لومړی درجه ولایت اعلانولو تر څنګ وویل
دا ورې څو اقدامات پر سر شي. لومړی مخترم دا چې پکتیا اول درجه ولایت شي اوسو. دوم مخترم دا چې د زورمت سرک جوړ شي یا ریسر په پلان کې ده جوړي او شپږ نور سرکونه هم چې پوښتي وو د یا ریسر په پلان بودجه کې ده په تفصیل به سر شي. دریم مختلفه چې زرمت ولسوالی دو برخی سی بیک سی بیک دام کره پیام یستی که بخلاف سی باورس
ولسمشر زیاده کده دا غزنی گردیز ترمن سڑک شپگ نور سڑکونه زرمت دو ولسوالی کول دا سنتی پارک چارو پیل او پکی دا مسلکی چارو خوانزای جوڑول چلوی خورزو که پکتیا تا دا انتقالی بریخنا رس سوال د روختون لپاره 2.5 میلیون ډالر ځانګړي شوی بودیجه انتقال او تشکیل پوره کول په ګردیز کې د صحابي روختون شروع حلقوي سړک مچلغو او دوه نور بندونه په دغه کال کې پیلېږي شپږ دېرش نویو ښوونځیو ته به د سک بودیجې نه پیسې انتقال او کارونه پیل شي دا ولایت نوی تعمیر او میلمستون به هم جوړ کړي غنی دا پکتیا له ولسونو وغوښتل چې د والي په مشرۍ د ولایتي شورا قومي مخور او مدني ټولنه په شریکه د نوې قومندانۍ د جوړېدو لپاره ځای مشخص کړي او په عاجل ډول به دوی دغه پروژه پیل او بشپړه کړي
بودیجه د امنیت قومندانۍ لپاره وایي چې ډاکټر سره موجوده پرته ده تاسې فیصله وکړئ چې امنیت قومندانۍ چیرې اوسي ځینې شکایتونه هم درلودل چې دا نږدې ده کارمنس که او خطر که ده ترسی فیصله او که والی سه ولیتی شورا مشرم سرکنه زاید زایده این که او فاولن به کار شروع
ولسمشر وویل دغه ټولې پروژې به سږ کال پیل او یو شمېر یې که د کومو طبیعي ستونزو او مشکلاتو پر اساس پاتې کیږي په راتلونکي کال کې به د اووه نویم کال تر پایه سر ته ورسیږي د افغان ولسمشر ژمنو او ورسره راغلیو د کابینې غړیو او پلاوي ته سپارښتنو پر اساس د پکتیا ولسونه مدني فعالان او د جلسې ګډونوال خوښ ویل یې که چېرته د ولسمشر وروستۍ څرګندونې عملي شي تر ډېره بریده به یې غوښتنې پوره شوې وي د ځوانانو پارلمان غړي شفیق الله سهار وویل
ولسمشر پکتیا ته په سفر کې له پکتیاوالو سره ډېرې ښې وعدې وکړې او پکتیاوال د دې له څرګندونو ډېر زیات خوشحاله ول که چېرته دغه وعدې عملي نه سي په خپله ولسمشر وویل چې پکتیاوال دې بیا پاڅون وکړي او لمانه دې په خپلو خوځښتونو یا مدني خوځښتونو دغه حق وغواړي
پکتیا ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دریم کاری سفر دی چې دغه ولایت تر سره کوي او په درې واړو سفرونو کې د نظامی او ملکی اداري چارواکو ترڅنګ له ولسونو سره لیدنه کړې خو دا ځل یې په خپل سفر کې پکتیاوالو د عملي کار او متوازن انکشاف په لړ کې پکتیا ته د جدي پاملرنې خبره وکړه داود تپان ازادي راډیو پکتیا
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
مننه چې ازادي راډیو ته غواکې است افغان حکومت وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې افغانستان د ځینو هیوادونو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي د جمهوري ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره په تماس کې دی څو خپلې اړیکې د دولتونو پر محور جوړې کړي او تر روسي ډلو سره هر ډول اړیکه به سیمه له ګواښ سره مخ کړي خو د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې له څو مودې راپدې خوا په افغانستان کې نیابتي جګړې پیل شوې دي تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې
جمهوری ریاست وایي افغانستان به هیڅکله هم په دویمې سوریې یا د نړۍ د لویو قدرتونو د سیالۍ په ډګر بدل نه سي جمهوری ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته د ډی هیل ورځپاڼې د راپور په تړه وویل تمه ده ځینې هیوادونه چې وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري په خپلو سیاستونو له سره کتنه وکړي د نوموړي په وینا له وسلوالو طالبانو سره د ځینو هیوادونو اړیکې اشتباه ده ځکه په خبره یې طالبان د نورو تروریستي ډلو لپاره اصلي بستر او زمینه برابرونکي دي هغه وای په قاطع ډول سره ویلی سم چې افغانستان کولی سي د ټولو هیوادونو لپاره د همکاریو بستر وي د افغانستان له خاورې څخه به د بل هیچا پر وړاندې استفاده ونه سي او تمه لرو چې د نورو هیوادونو له خاورې د افغانستان پر وړاندې استفاده ونه سي افغان ځواکونه د تروریستانو پر وړاندې د مقابلې توان لري او افغانستان به هیڅکله په سوریې او عراق بدل نه سي دا په داسې حال کې ده چې امریکایي خپرونې ډی هیل په یو مطلب کې ویلي دي چې افغانستان د روسیې او ایران د راتلونکي نیابتي جګړې په میدان بدلیږي لاندې په مطلب کې راغلي ایران او روسیې هم اور بل کړی او هم د اطفایي په لټه کې دي د ډی هیل په مطلب کې وړاندې راغلي کرملین په افغانستان کې داسې لوبه پیل کړې لکه په سوریه کې چې پر مخ وړي له دې وړاندې په افغانستان کې سیمه ییزو سرچینو ویلي وو چې روسیه او ایران له افغان طالبانو سره مرستې کوي د فرا والي شاه جهان نوري ویلي وو چې وسلوال طالبان ایران ته تګ راته کوي روسیه هم افغان وسلوالو طالبانو ته د پیسو او له هغوی سره په همکاري تورنه ده داسې راپورونه خپاره شول چې روسیه د افغانستان په شمال کې په ځینو ولایتونو کې د داعش پر وړاندې وسلوال طالبان تجهیزوي په دې وروستیو کې د ټایمز ورسپانې د وسلوالو طالبانو د یو مالی مسؤول له قوله لیکلي و چې روسیې په تیرو اتلسو میاشتو کې د تیلو له دراکه هره میاشت له طالبانو سره 2.5 میلیونه ډالره مرسته کوي، خو روسي او ایراني چارواکو له وسلوالو طالبانو سره هر ډول همکاري رد کړې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي چې له څه مودې را په دې خوا په افغانستان کې نیابتي جګړه پیل سوې ده. د دغه جرګې منشي عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د نیابتي جګړې مهارول د افغان حکومت له توانه وتلې ده. هغه وایي له بده مرغه سوله او جګړه د افغانستان د دولت او ولس له لاسه وتلې ده او د هغه چا لاسته لوېدلې ده چې د افغانستان له خاورې استفاده کوي. زه غږ کوم چې دا جګړه زموږ جګړه نه ده او دا جګړه نړۍ سوځوي. ښاغلی ځاځی زیاتوي چې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو له لورې پیل سوې نیابتي جګړه به افغانانو ته ناوړه او خطرناکې پایلې ولري. د نوموړي په وینا افغان حکومت باید د سیمې د هیوادونو پر وړاندې خپل سیاست ته داسې بدلون ورکړي چې ګټې افغانستان ته ورسیږي.
قدرمن اوریدونکو، د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي افغانستان به هیڅ کله د نیابتي جګړو په ډګر بدل نشي، خو یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې افغانستان د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د نیابتي جګړې خواته روان دی. د دغه کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید له موقع نه په استفادې خپل کورنۍ او بهرنۍ سیاست داسې جوړ کړي چې له دغه نیابتي جګړې لرې پاتې شي. له ښاغلي ځواک سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده.
شک نشته چې په افغانستان کې موږ په تېر 30 کلن خپل تاریخ کې متاسفانه د غټو قدرتونو او د سیمه ایزو قدرتونو استخباراتي نیابتي جګړو شاهد یاستو په افغانستان کې، او دا لړۍ ادامه لري کله په یو شکل باندې کله په بل شکل باندې. هدف مې دا دی چې کله روسیه
ځواک سب ولې افغان حکومت چې په هی گیم او واقعیت هم لري بیا هم غاګ نه پورته کوي، ولې علت څه
کړه؟ اوله ستونزه مو دا ده متاسفانه چې د دغو مسایلو او ستونزو په وړاندې موږ په داخلي لحاظ باندې یو ملي اجماع نه لرو. دلته موږ مختلفې ډلې لرو چې د کودتاو د انقلابونو په جریان کې دوی رامنځته شوي دي، او دوی خپلې ګروهي او ډله ییزې ګټې چې دي هغه په ملي ګټو باندې ارجحیت ورکوي، ترجیح ورکوي. دا مو په داخلي لحاظ ستونزه ده چې موږ د دغو لاسوهنو پر وړاندې متاسفانه یو واحد موقف نه لرو، واحد دریز نه لرو. په همدې خاطر باندې دائما موږ په داخلي لحاظ هم پراګندګي او تشتت مواجه یاستو. دویم ستونزه مو دا ده متاسفانه چې موږ خپل بهرني سیاست کې عقلانیت ته ډېر زیات پام نه ده کړی. زموږ بهرني سیاست متاسفانه په توازن او تعادل نه لري. توازن او تعادل نه مې موخه دا ده چې موږ په بهرني سیاست کې معمولا یو هیواد ته دونه نږدې کیږو چې د نورو هیوادونو حیاتي
ګټ شي دی هغه تهدیدو. ځواک سب څه کول پکار دی افغان حکومت تر څو پورې له دغه ستونزو نه راووزي او افغانستان د همکارۍ د اتصال په نقطې باندې بدل کړي؟
امغه دوه خبرو باندې بیرته ټینګار کوم چې په داخل کې موږ باید یو ملي اجماع ته سره ورسیږو د افغانستان د تعریف لپاره، د افغانستان د منافعو د تعریف لپاره، او همدارنګه د بهرني سیاست د غټو اصول او ارزښتونو لپاره باید موږ یو ملي اجماع ته سره ورسیږو. او هغه بهرني سیاست په دغه سیو نړۍ کې یو په دغه سیو جغرافیوي موقعیت کې شمول دی چې کاملا حساس او کاملا هر وخت د دې قابلیت لري چې په ستونزو باندې موضوعات واوري. په دغه رقم شرایط کې باید ډېر احتیاط سره خپل دغه ملي اجماع په بهرني سیاست کې انعکاس ورکړو او خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له عقلانیت نه باید کار واخلو، نه له احساساتو نه او نه هم له خپلو ډله ییزو ګټو نه چې متاسفانه افغانستان دائم له ناورینونو سره.
که د روسي پختنې په توګه راتوه چې له وسلواله طالبانو سره د ایران او روسیې د دې مرستو هدف څه دی، یعنی څه تعقیبوي دوی په سیمه کې؟
ټول غټ هدف دغه ده چې دوی غواړي خپل د نفوذ ساحه چې په سیمه کې د موسر موقعیت لري، خپل د نفوذ ستراتیژیک نفوذ ساحه باید دوی وسیع کړي، وی غځوي. او د دې په وړاندې تر ټولو لوی تهدید چې دلته د متحده ایالاتو شتون ده. متحده ایالات متاسفانه له 30 کلونو راهیسې د افغانستان په چارو کې په یو نوی ډول باندې دخیل پاتې شوی ده، او روسیا او ایران، چین او ځینې نور هیوادونه زموږ په سیمه کې دې غوښتونکي دي چې د امریکا پښې باید له دې ځایه سپکې شي تر څو پورې چې دغه سیمه چې د دوی د نفوذ سیمه ده دلته دوی ته تهدیدونه د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا مواجه نه وي.
د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواکو د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د خنړۍ او پیښو لرمنځ کېدو وړاندې د ملي امنیت لخوا له اړوند ارګانونو سره معلومه شریکیږي. د دغه جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل امنیتي او دفاعي چارواکي د احتمالي حملو مخنیوي ته جدي پام نه کوي، که څه هم د حکومت یوه باوري سرچینه د معلوماتو شریکولو موضوع تاییدوي خو دفاع وزارت به وایي په دې اړه معلومات نه لري. بیا هم تفصیل د رحمت الله افغان په یو بل راپور کې
د افغانستان د ولسی جرګې دوه مرستیال وای د ډیرو انتحاري او ډلیزو وسلوالو حملو مخه نیول کیږي، خو په لاس کې شته معلوماتو سره سره بیا هم مخالفین توانیږي چې خونړۍ حمله تر سره کړي. نذیر احمدزی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خونړۍ حملو لا پیښېدو وړاندې د ملي امنیت ریاست لخوا له اړوندو ارګانونو سره معلومات شریکوي، خو ځینې ادارې ورته لازم پام نه کوي.
معلومات ورکو دا یو راپور یا یو معلومات بیا سل کی دښمن پر غځای باندې حمله کوي، هغه له نورو د رفت امنیتي سکتور سره شریکوي. ډېر واقعاتونه مخکې نه امنیتي ملي خبر ورکړی، خو بدبختانه نیمې بیا دغه رقم ته عمل وشي او اکثریت زیاتې شندې شوي هم دي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ پکتیا، کابل، کندهار، غور او غزنی ولایتونه د خونړیو انتحاري او وسلوالو حملو شاهدانو چې له عمله یې لسګونو افغانانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دغو پیښو وروسته د شنبې په ورځ په کابل کې د مارشال فهیم پوځي پوهنتون په منصوبینو انتحاري حمله وه چې د دفاع وزارت د راپورونو له مخې پکې 15 تنه وژل سوي او 4 نور ټپیان دي. له دې یوه ورځ وړاندې د تېرې جمعې په ماښام په کابل او غور کې په دو جوماتونو کې د حملو له امله لسګونو لمنځکوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. په کابل کې د امام زمان په جومات د حملې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی، په غور کې په یو جومات کې د انتحاري حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د نورو ټولو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. که څه هم له ډېرو هڅو سره سره په دې اړه د کورنیو چارو وزارت په نظر اخیستلو ونه توانېدو، خو یوې باوري حکومتي سرچینې تاییده کړه چې د نږدې ټولو انتحاري او وسلوالو حملو په اړه له اړوندو ارګانونو او دولتي ادارو سره معلومات شریکیږي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې د معلوماتو له شریکېدو سره سره بیا هم دغه ډول خونړۍ حملې رامنځته کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي کوم معلومات چې له دې وزارت سره شریکیږي په اړه یې خامخا اجراءات ترسره کیږي. د دغه وزارت جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاک لمان زه معلومات نه لرم، که څه دومره معلومات دوی ورکی زه فکر نه کوم چې دفاع وزارت پکې اجرات ونه کړي. معلومات شریک کړي وي، اتمن به اجرات کړي وي، زه د دې نه اضافه معلومات نه لرم.
د پوځي چارو کارپو یوسف سازای د امنیتي سکتور د کار په همغږي ټینګار کوي او وایي چې د دښمن د حملو د مخنیوي لپاره باید هر ډول استخباراتي او کشفي معلوماتو ته لومړیتوب او ارزښت ورکړل شي.
قدر نوریدونکو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په افغانستان کې د روسي او امنیو پر اړه د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خبرې کړي چې په ګډه یو
خلید تکل دا هم اوس یو ډیر واضح سیاست او واضح خبره ده چې په افغانستان کې روانه جګړه د امریکا او روسی خپل منځي ټکر دی او ترمنځ افغانان قربانی ورکي، مګر خبره دلته ده چې امریکا باید په دغه سیو لیول لاړ شي چې افغانان څه غواړي او د افغانانو غوښتنو ته هم پاملرنه وشي. افغانان نور د جګړې ستړي دي، جنگ نه غواړي او د یو باثبات افغانستان لپاره هر افغان ارزو لري.
امین زاده ایم او د نگرهار اوسیدونکی ایم. په افغانستان کې د روسي او نامنیو لاملونه خو زیات دي، خو یو شمېر یې چې ډېر خلکو ته په نظر ورځي او زیاتره خلک چې پوهېږي همدغه د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو د کړیو لاسونه دي همدغه، نو دا داسې دسیسې دي چې دا د نړیوالې کچه باندې د هغوی د استخباراتو له لورې تنظیمیږي او دلته رالیږل کیږي او دغسې ژوبلې یا مرګ ژوبلې دغه شیان رامنځته کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو دوه نړیوال مطالب راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنی ختیز د کړکیچونو د حل د هڅو په ترڅ کې نن په سعودي عربستان کې خبرې پیلوي. ویل کېږي چې له سعودي چارواکو سره د ریکس ټیلرسن د خبرو په اجنډا کې به پر دې سربیره د نورو سیمه ییزو کړکیچونو په اړه بحثونه هم شامل وي. تمه ده چې ټیلرسن به د خپل سفر په دوام هند او پاکستان ته هم ولاړ شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
لومړی مهمه مسله چې په ریاض کې به د سعودي چارواکو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په غونډه کې خبرې پرې وشي، د سعودي عربستان او قطر ترمنځ چې دواړه د امریکا متحدان دي پخلاینه وي. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو او مصر له قطر سره خپل ټول اړیکې پرې کړې دي او په جون میاشت کې پر دې هیواد بندیزونه هم ولګول. سعودي او متحدانو یې قطر تورن کړی چې د تروریزم ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې شوی دی، خو قطر دا تورونه رد کړي. ټیلرسن تیره شپه د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره خبرې وکړې او په پام کې د چنن بعد دوحې ته روانېدو مخکې له نورو سعودي چارواکو سره هم وګوري. پر دې سربیره په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ پراخېدل، د یمن کړکیچ او د تروریزم پر ضد د مبارزې اړوند موضوعات به هم د دې خبرو د اجنډا مهمې برخې وي. خو د ټیلرسن د ماموریت بریا ته امیدونه ډېر کم دي. د تیر ځل په جولای میاشت کې هم د سیمې ته د سفر په ترڅ کې یو ناکامه هڅه کړې وه چې دواړه لوري پخلا کړي، خو نتیجه یې ورنه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په پایل کې ظاهرا د قطر د منځوي کولو د هڅو ملاتړ کاوه، وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړتوب غوښتنه وکړه او په دې وروستیو کې د دې کړکیچ د سمدستي حل اټکل هم کړی وو. خو ټیلرسن پرون ریاض ته سیدو سره سم څرګنده کړ چې په دې مسله کې پرمختګ ډیر کمزور دی. ټیلرسن له بلومبرګ چینل سره په مرکه کې ویل چې د دې کړکیچ حل ته ډیره زیاته تمنه لري. هغه زیاته کړ چې په دوړو خواوو کې د دې ستونزې د حل لپاره ډیره زیاته لیوالتیا نه لیدل کیږي. تمه ده چې ټیلرسن به سیمې ته د سفر په دوام نوې ډیلی ته هم ولاړ شي او له هند سره د ستراتیژیکو اړیکو پر اړوندو مسایلو به له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلی ټیلرسن په خپله یوه وروستۍ وینا کې ویلي و چې د هند او متحدو ایالاتو ترمنځ یو سل کلن ستراتیژیک شراکت په جوړېدو دی.
د سوریې د حکومت یوې وسلوالې مخالفې ډلې چې مشري کوردان کوي د سوریې په ختیځ ولایت دیرالزور کې د تیلو د پراخو زیرمو پر یو ساحه ولکه ټینګه کړې ده. تفصیل د احمد تکل په یو بل راپور کې.
په سوریه کې د حکومت هغه مخالف ملیشه ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي دي چې نن یې په دیرالزور ښار کې د تیلو د زیرمو لرونکې یوه مهمه سیمه نیولې ده. د راپورونو له مخې د کورت ملیشو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ډلې ویلي چې د تیلو د زیرمو لرونکې العمر سیمه یې نیولې ده. د فرات رود په ختیځه غاړه کې پرته العمر سیمه په سوریه کې د تیلو د تولید له ډیرو پراخو ساحو څخه ګڼل کیږي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه SDF د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د پوځي الوتکو او د ځنګړو ځواکونو په مرسته له عراق سره په ګډ سرحد کې د تیلو د پراخو زیرمو لرونکي ولایت دیرالزور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جنګیږي. د ډلې له دې مخکې هم داعش ډله د دیرالزور د طبیعي ګاز له ساحو او د تیلو د کوچنیو زیرمو له سیمو څخه ایستلې وه. SDF ویلي دي چې دولتي ځواکونه د دې زیرمو له ساحې څخه په 3 کیلومتره لرې واټن کې موقعیت لري. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي د حکومت پلوي ځواکونه وروسته له هغه له دې سیمو په شا شول چې د داعش ډلې له درنو حملو سره مخامخ شول. فرات سیند د دیرالزور په منځ کې تیریږي او دا ولایت په دوو برخو ویشي او SDF ډلې چې له کورت او عرب ملیشو جوړ ګډ ځواک دی د دې سیند د ختیځې خوا په سیمو کې فعالیت کوي. د فرات سیند په لویدیځه خوا کې بیا د سوریې پاوز د روسیې د هوایي ځواکونو او د ایران پلو ملیشو په مرسته د داعش ډلې پر ضد خپله جګړه پر مخ بیایي. د دې دوو قواو ترمنځ د احتمالي نښتو د مخنیوي لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف او د روسیې پاوز اکثرا د کړکیچ د کمولو په نوم غونډې کوي، خو له دې هڅو سره سره کله ناکله د دوی د عملیاتو پر مهال لانجې پیښیږي. د العمر د تیلو د تولید ساحه د شمالي ښار المیادین په 10 کیلومترۍ واټن کې پرته سیمه ده.
اوس هم د هنر له ډګره یو راپور. د هندي سینمایي د مشهور فلمي ستوري عامر خان د روسي فلم په اړه زموږ همکار اسمت ساروان معلومات راټول کړي.
د هند سینما پیشندل شوی چیرې عامر خان د خپل نوي فلم سیکرټ سوپر سټار په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړل. عامر خان وایي دغه نوی فلم به ډېر ژر بازار ته وړاندې شي. عامر خان تر دې مخکې د دنګل په نوم فلم جوړ کړی و چې ګڼو خلکو خوښ کړی دی. دنګل بریالی ګڼل شوی دی. د عامر خان په نوي فلم کې د یوې پیغلې د ژوند کیسه ده. عامر خان په سنگاپور کې روټر سرشان ست وویل چې شایي نوې فلم تر دنګل فلم ډیر مشهور شي.
It's actually a bigger film. I don't know what the box office will be.
دا ښه فلم ده. نه پوهیږم چې په سینما کې به څومره ګټه وکړي. خو پیغام یې د دنګل تر فلم غوره ده.
د سیکریټ سوپر سټار په فلم کې د فلمي ستوري زایره وسیم د هنر په مټ د وی مسلمان انجلۍ کې سننداري ته وړاندې شوې ده. د انجلۍ غوړي چې سندرغاړي شي. د عامر خان په وینا د دنګل په فلم کې دوی پیاوړي انجلۍ د خپل پلار په ملاتړ غنی اتل ولې کوي. خو دا نوې فلم تر ډیره د وی ځوان انجلۍ مبارزې ته ځانګړې شوې ده. تمره چې د عامر خان نوې فلم سیکریټ سوپر سټار راتلونکې میاشت د سینما و پر پردو ښکار شي.
د عامر خان د نوې فلم سیکریټ سوپر سټار په اړه زموږ د همکار احمد شیبر معلوماتو ته غوږ کوي. قدرمن اوریدونکو، وخت په کابل کې 4:13 دقیقې شوې. فرشته جلالزی به د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډی وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پکتیا په مرکز گردیز کې د هغو کسانو په فاتحه کې ګډون وکړ چې د تیری سیشن په ورځ په تروریستي حمله کې ووژل شو. ښاغلی غنی د پکتیا له خلکو سره د یو شمیر عام المنفیه پروژو ژمنه هم وکړه. د تخار د شکمش ولسوالۍ په بازار کې نن 14 شوې او دوه ملکی کسان پکې وژل شوي دي. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې په 14 کې 8 ملکی وګړي زخمیان دي. د پاکستان پولیس وای په کراچی کې 8 تنه وسوال په عملیاتو کې وژل دي. د پاکستان نیمه ملیشا ځواکونو رینجرز نن په یو بیان کې ویلي چې عملیات تیر شپه کړی او له وسوالو کسانو سره درنه نشته هم شوه ده. د پېښور پولیس وای د ونرشدي جسد موندلای چې د شکنجې نقشه ور باندې لیدل کیږي. دا په پاکستان کې پر نرشدیانو تر ټولو تازه حمله ده. د پېښور د پولیسو یو چارواکي ویلي چې جسد نه دی پیژندل سوی او د ډی ان ا معاینې لپاره د هغه د ګوتو نشانونه اخیستل شوی دي. په روسیه کې د رژیم سیاسي مخالف الکسی نوالنی نن له زندانه خوشی سو. د نوالنی ویاندی ویلی چې الکسی نوالنی به نن د ورځې د روسیه په جنوبی شهر استراخان کې په ولاریون کې چې اجازه یې اخیستل شوې ده خپل پلویانو ته وینا وکړي. او د ازادي اروپا رادیو او ازادي رادیو مشرتابه په اوکرين کې د خپل خبريال د ویرولو هڅه غندلې او ویلي دي چې دا کار په اوکرين کې د څېړنیزو رپورټونو جوړونکو خبريالانو ته د غواښونو او د هغوی د ځورونې د لړۍ یو برخه ګڼي.
نن د لغمان ولایت په مرکز مهترلام ښار کې ورزشکارانو او ځوانانو د سولې ژوند په نوم یو کمپاین پیل کړ. د سولې ژوند په دغه کمپاین کې د لغمان، ننګرهار، کونړ، نورستان، کابل او ځینو نورو ولایتونو ځوانانو او ورزشکارانو ګډون کړی. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته د دغه ځوانانو د کمپاین د هدفونو په اړه وویل. نو تاسو
موخه ملګرو ملتونو وختونه دا چې په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینی هلې ځلې وکړي. بل پیغام په وسلوالو مخالفینو باندې ځکه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغانانو ته لاس ورکړي، افغانانو د وینو تویولو څخه د لاس واخلي.
د لغمان د والی ویان دا هم وویل دغه ورزشکارانو او ځوانانو د دې شمتر په وګدوالي او سلور متر سور یو ټوکر ترتیب کړی و چې زر ځوانانو ورزشکارانو پرې لاسلیک وکړ. دغه په خبره ټوکر به والی ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر ته وسپاري. د افغانستان د سوي مشته د کاراتي ټیم وتوانید چې دغه ورزش د 15 ټیمونو ترمنځ سیالي وکړي، لومړی مقام خپل کړي. د افغاني سوي مشته د ادارې د خبرونو مسؤل سید احمد شان اگزاد نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې د کابل، بدخشان او غزنی ولایتونو د کاراټي 15 ټیمونو برخه اخیسته و چې د افغاني سوي مشته ټیم لومړی، بدخشان دوهم او د غزنی د ولایت دریم مقام خپل کړ. او د سریلانکا کرکټ مشهور لوبغاړو پاکستان ته له تګ څخه انکار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په لاهور ښار کې د ترسره کیدونکو وروستۍ شل اوریزي سیالۍ لپاره پاکستان حکومت ټول چمتووالی بشپړ کړی دی.
د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، د خبرونې لومړۍ نیمای همدلته پای ته ورسیدله. خو تاسو کولی شئ د مهمو موضوعاتو په اړه معلومات او نور په زړه پورې مطالب زموږ پر ویب پاڼه وګورئ. ویل ولی او اوس هم دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرونې واورئ.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدې نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم درنو اوریدونکو سکل د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه ده اکثره ټلیفونونه د معلولینو لخوا کیږي دوی شکایت لري چې د معلولیت تنخواګانې پاتې دي په دې حق له په دې خبرونه کې د دایکوندی ولایت د محمد په نوم یو معلول ټلیفون کړی چې د دغه ولایت د درې ولسوالیو د کابو 2000 معلولینو تنخواګانې له څو کلونو راهیسې پاتې دي د د ستونزو مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړی او د هغوی دلایل مو هم راخیستی دي لومړی به د محمد او ورپسې به د کار او ټولنیزو چارو وزارت د چارواکو نظر واوري پام مو ورته راړو
د انصاف پلټکه
ستا نوم څه دی او مشکل دې څه دی
ما محمد هستم از ولسوالی کتی ولایت دایکوندی ما خودم هم یک معلول هستم که در سال 1390 معلول شدم متاسفانه از اثر شکنجه مخالفین چون من فعال مدنی بودم
زما نوم محمد دی د دایکوندی ولایت د کتی ولسوالی اوسیدونکی یم زه د طب ډاکټر وم په نوی کال کې د مخالفینو د شکنجو له امله معلول شوم د دې ولایت د درې ولسوالیو معلولینو د تیر دریو کلونو د معلولیت حقوق نه دی اخیستي او راته وایي ستاسو د دریو کلونو حقوق به یو ځای درکل شي خو سره له دې چې اقتصادي ستونزې لرو خو حقوق مو نه راکول کیږي د دغو معلولینو شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي او پرته د معلولیت له حقوقو څخه بل عاید هم نه لري
نه هیڅ درآمد نه درم واقعا نه د سر مشکل هستن
تاسو وویل چې په دغه ولسوالیو کې شاوخوا 2000 معلولینو حقوق نه دی اخیستي ته د دوی نمائنده کسنګ
بله ما به نمائندګي ازمې ما سی ولسوالی
هو زه د دغه دریو ولسوالیو د معلولینو په نمائندګي خبرې کوم په خو د هر کال حقوق د ثور او جوزا په میاشتو کې ورکول کیده خو سکه لکسر او پاتې دي
ارستاسو د خبرې نه داسې ښکاری چې تاسو د شپږنویم کال حقوق اخیستي او د دې نه د مخکې کلونو پاتې دي
بله معمولی بوده که همیشه ما سره نه کې بعد
ویلې چې تخصیص نشته او نورې پری خودل
د تیر کال حقوق چې تاسو نه دی اخیستي تاسو ته مسؤلینو په دې اړه څه ویلي چې د دې کار علت څه دی
بله بله 96 شپ ما گرفتیم 95 بخونده
تاسو د ستونزه په خپل ولایت کې د مربوطه شوبو مسؤلینو سره شریکه کړي
بله دائما مراجعه میکنیم
مراجعه کوو ټول مسؤلینو حتی تر وزیر پورې را سره ژمنه کیږي خو عمل کیږي نه
اونا ولایت دادن اما ای عملی نمیشه
ستاسو په نظر د شپږنویم کال دغه پاتې پیسې به څومره ای
تاسو بابا گفتنه شد حدوداً بالای 2000 نفر است که حدوداً 40 میلیون افغانی میشه
دو دغه 2000 معلولین حقوق سه باندې 30 میلیون افغانی کیږي
څه فکر کوي په دې کار کې بے پروايي کیږي او که کومه قانوني ستونزه رامنځته شوي
به همین خاطر با شما تماس گرفتیم که به همې پر نه
د همدې لامل مو تاسو ته ټلیفون وکړ چې زموږ لپاره لک هڅه وکړای چې دا ستونزه چیرې ده
مونږ دې مشکل در کوجاست تشکر شما
د انصاف پلټکه
د دې ستونزې مو د کارو ټولنیزو چارو وزارت لویاند عبد الفتا اشرت احمدزی سره شریک کړه احمدزی سب د دایکوندی ولایت د محمد په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د ورستې سو کلونو د معلولیت حقوق نه دی اخیستي دا مسأله څنګه ده
د دې ته مننه وګورئ په ټولنه کې څنګه قدرمن معلولین یو خاص ارزښت موږ ته برخه مندي او کوشش موږ همیشه دا کړی چې باید درنو معلولین ته باید په خپل وخت زمانه چې کوم حقوق او امتیازات چې دغه باید ورسو او هغه ورته پرځای شي له پاتې شي وکړن زموږ ټولنې کې تر ټولو ډیره قرباني ورکړې ده او جدي دا قربانیان باید سترګونه وانه چو او دوی ته باید د یو خاص ارزښت په سترګه باید ورته وګورو. پر دې اساس د دوی چې دغه ځینې معلولین چې موږ په ځینو ولسوالیو کې البته یوازې د کندي ولایت نه بلکې موږ په هلمند او په پکتیا او په ځینو نورو ولایتونو کې هم دغه ستونزه لرو، یو شمېر معلولینو پیسې چې تېرو کلونو البته پاتې دي، په دې حد کې چې تر څو پرې مالیې محترم وزارت موږ سره هوکړه وکړي د پالیسي په تکراری ډول څو ځلې موږ د مالیې محترم وزارت نه دې غوښتنه کړې ده چې دغه پیسې چې موږ باقي وو د تېرو کلونو دا باید موږ ته راوسپاري او موږ په وخت زمان سره وکولی شو چې څومره زر کېدی شي، اګر دغه وخت کې څنه تېر شوی ده مګر څومره زر کېدی شي دا پیسې موږ باید محترمو معلولینو موږ د تېرو کلونو البته پوروړي پاتې یو دا باید ورته ورسپارو.
احمد صاحب دوی وایي چې د سه کالو حقوق یې اخیستي خو د تېرو څو کلونو حقوق یې پاتې دي.
تاسو پوهیږئ چې په کار ټولنیزو چارو وزارت د متقاعدینو برخه کې همداشان د شهید په ورثې برخه کې او همداشان د معلولینو په برخه کې موږ دغه درې وړو کې ځینې سیستم سازیانې وکړلې، دوی مو بانکي سیستم ته ټول واړول، همداشان دوی ټول بایومیټریک حالت ته اوس هم د معلولینو او د پیدان د ورثې جریان لري او د متقاعدینو هم جریان لري. نو دا هغه مهم پړاوونه چې باید موږ بشپړ کړي وای. په دې کال کې موږ د دې یو شمېر کسانو البته د سیستم سازیانې شوې ده، دوی اوس موږ سیستم ته برابر شوي دي، د دوی حقوق ورته په تېرو کلونو کې چې دوی هغه اسنادونه چې کله اوس موویلې چې مالیه محترم وزارت ته تللي دي دا به خپل هغه قانوني پړاوونه بشپړ کړي انشاءالله. او هیله مې ده د مالیه محترم وزارت نه دوی په خپل وخت زمان هغه اسنادونه زر په زر ورته خلاص او بالاخره پیسې باید د کار ټولنیزو وزارت ته وسپارل شي تر څو پرې موږ وکولای شو پیسې باید محترمو معلولینو ته باید ووي.
دوی ته ستاسې هغه ډاډګیرنه څه ده چې آیا دا حقوق به ورکړل شي؟
یقینا هیڅکله هیڅوک نشي کولی چې تا پر هغه مسلم حق باندې سترګې پټې کړي. دا د موږ د قدرمنو معلولینو د دوی یو حق ده، انشاءالله دا حق ورته سپارل کېږي، دا حق به ورته ورکول شي. لیکن زه موږ د دې نه بخښنه غواړم چې ځان فکر مې سستې ده، هغه هم انشاءالله ډېر زر به ورته حل شي. خو یو څه تصفیه چې یو سیستم غواړي چې پلی کړي په یو ځای کې د دې سیستم پلی کېدل خپل یو څه وخت نیسي، نو انشاءالله د دې هغه حقوق او امتیازات کوم شي هغه ورکول کېږي. کله ځان فکر مې کېږي نو د ځان نه وروسته انشاءالله حتما دوی ته هغه حقوق باید ورته ورکول.
د انصاف پلټکه
و مو ریدل چې د دایکوندی ولایت د درې ولسوالیو د معلولینو حقوق لسو کلونو راهیسې پاتې دي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلینو وویل چې د دوی حقوق هرو مرو ورکول کیږي خو د بایومیټریک د پروسې له بشپړېدو وروسته. د دې وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې د ټولو معلولینو د بایومیټریک پروسه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده او په لږو ورځو کې به بشپړ شي او رامنځته شوې ستونزه به هوار شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسی له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0998 8900 00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زموږ د دیونی په پروګرام کې بیا هم یو پیغام لرو چې یو ورکس د همدغه پروګرام په مرسته ل خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی او د کورنۍ یو غړی موږ ته پیغام رسولی. دغه کس د هلمند ولایت دی، پیغام به یو ور.
بله السلام علیکم سلیم صاحب، دا د دې رادیو کارکونکو خبرتون ته سلامونه وایم. هیله ده چې جوړ روغ وي. دا د دې رادیو ته یو جهان مننه. موږ دا ګران ورور چې ورک سو صدیق الله خپل زنګ وهلی یو موږ دا هغه سره اړیکه ونیوله. دا د دې رادیو د امکانانو سره یو جهان مننه. د دې کور ودان زموږ لپاره خدمت کړی دی او د ازادي رادیو د اوریدونکو څخه یو هیله غوښتنه لرو چې کوم زموږ ګران ورور چې ورک سوی نو په حساب سره د شلو دېش پورې نفرو موږ ته زنګونه ولي. د دې څخه هیله کو چې دغه نمبرو ته زنګونه ونه وي، ځکه که د چا یو عاجز ورک سوی وي نو هغه باید هغه نفر زنګ ورته ووي چې هغه عاجز یې پیدا کړی وي. دې چې په دوو تیرېږي هم زنګونه ازادي رادیو ته وي. مننه ازادي رادیو، زنده باد. تخته کمان زلان هلمند.
مننه عزت الله له هلمند ولایت څخه تاسو شرطی کی ته اشاره وکړه چې ډیره وختونه موږ ته هم داسې شکایتونه را رسیږي چې وای هغه کسانو ته چې د دې پروګرام لاري د خپل ټلیفونونو شمیرې لنوي او خپل ورک پسې ګرځي نو ډیر مزاحمت ورته کیږي او کله ناکله خو د هغه د ورک پاړه ناسم معلومات هم ورکول کیږي چې د انساني اخلاق سره سم کار نه بلل کیږي نو هله مودا چې نور د دا ډول اقداماتو شاهدونه اوسه ورځي شمیر نور دوستانو ته چې دوی خپل سیمو کې داسې کسان موندل چې خپل کورنۍ لري دی او رکسوي دي د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام ورو
السلام علیکم زه رحمت یم د کندهار ولایت سره په تماس کې يم د ورکسو عزیزانو په لټون خاصو چې د لنډی نوی سره تماس نیولې وو د ګلمیر اکا زی د لانور د ورور په نامه یو کس په کار وو هغه کس ته په بلده کې په بوستا کې اسکار دی چې رز مستر پلان د شمیره باندې اړیکه ونی سیستا اسکار چې مستاستا خپل نفر د سنیم کوڅه پر اړیا اته تلويش یو دیش څنګه سره شپږ تلويش مننه د لنډی نوی دی
الو سلام علیکم یو سلطان محمد په نامو تقریبا د روس د افغانستان ته پټه کېده سلطان محمد په نامو یو کاسو سیمګ کوچان وو یا کوچانو سره بغرځیده بیا درې کال مخکې په خروار کې هغه سلطان محمد مرس بیا خیرات پسې وک خو د بدا خبره کوله چې زه د باغلان يم او پښتو نه ویل اصل نه پارسیبان و سلام
بلی السلام علیکم دغری اخورکی چې د جوازیان د ولایت څخه اخورکی تماس نیولې و چې زما میړه ورک شوی دی نو ما درې یو نفر دلته ششتون لري نو هغه د څو کال کې دلیلې په کندوز کې نو ورته اخورکی اخورکی ابل سره چې زما سره تماس نیسي نو زه به دغه اړه باندې متصل معلومات ورکم سلام علیکم
مننه وروره ستاسو د ټلیفون شمیره په ځای اعلان کوم 0 واویا څلور پینځوس اته سوولس درې پینځوس شمیره ور بیا وایم 0 و و پینځه څلور اته یو 0 پینځه درې د کندهار ولایت څخه د یو بل اوریدونکي پیغام راخلو
الو السلام علیکم زه د کندهار ولایت رنده ولسوالۍ څخه خبرې کوم مشکره یو کشنه ای را غلی دی تقریبا پینزه شپږ ورځې کېږي خپل نوم احمد جان یادی غایبل شی یادی نو د هر مسلمان ورور چې پر دغه لمبه د مصر تماس ونیسي صفر اویا څلور پنځو صفر پنځه شپېته اووه څلوېښت السلام علیکم
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اولنه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم وروسته تر سلام یو دوست اګریشل څخه اړیکه نیولې وه دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورو دی د ولیجان په نامه دی نو دغه ورور که زما غږ اوري په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي خپله شیرني ترلاسه کولی شي دی پاره اووه سوه اته نوي
رادیو آزادی کارکونکو ته سلام وړاندې کوم زامیر محمد دی ما یو زوی دی عمران په نامه باندې ورکسه وای ده پرون په تلنیمې بجې باندې دی تاسو دی رادیو آزادۍ دی پښتو لاري څخه یو نفر تاسو ته اعلان درکړای وو چې عمران نامه نونسکلن شلکلن الک ده کندارې زبه کوي عمران نومیږي لما سره دا وکاله تکاله کیږي لما سره ده دا کس نوم او لمبر ما ته معلومات را نکړل لته محترمه څه خوایش کوم په دات نیمه بجودې اعلانو دی پښتو د عمران په نامه سره دا کس سره ده د خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران د ما زوی د خبرغان دی ولایت د جغسای څخه نادره کڅوې ده په اثر د خلل د دماغو غوښت پم خواهش کوم چې دا د ما زوی د لتا چې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي وسلام
محترم کوم کس چې تاسو یې یادوي زه به لمړی پیغام خبر کوم بیا به شمیره هم درته اعلان کوم در سره ویل کی
بله خدای السلام علیکم یو عمران په نامه باندې دی کړي بوغ ما د څه څه نه کړی دا وکاله تر څو کال کې چې خپل
ولایت څخه راغلي دي. دا ژبه ستا په کنداري او هلمندي پښتو نه ده چې مطلب نوشار چې دا سره یاد بادي چې څو د دغه بالامرغاب دي څه شي دي سرپل دي څه شي دي خو د دغه ولایتو د منطقې بولن په دا ژبه باندې معلومېږي. او زما په فکر سره د اتلس کالو د نولس کالو پورې داسې عمر دی پنډکۍ ځوان دی چې هر څوک د دغه په عکس کښې معلومات غواړي که چېرې د هغه وي نو زما سره دا معلومات لیکي شاید چې زه بیا په لږ وخت کښې سره روختم. وسلام د خدای په امان.
هغه ټېلیفون شمېره چې دغه دوست موږ ته پیغام پرې ایښی دی دا ده 0 اویا 15 شپېته 1 څلوېښت 2 اته. شمېره ور بیا وایم 0 اویا 6 5 4 1 0 اته. له ټولو هغه دوستانو چې موږ ته پیغام پرېږدي او یا په خپل ورک پسې ګرځي او یا یې هم کوم ورک پیدا کړی وي هیله کوو چې خپل ټلیفون شمېره هم ووایي څو نور دوستان وکولی سي چې له دوی سره اړیکه ونیسي او معلومات واخلي. یوه بل اورېدونکي ته ورځو.
السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت خزاب ولسوالۍ نه عزیز هم. دلته یو ښځه ده چې د ګلبشری په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کونړ ولایت ده. تقریبا دا 1.5 کاله کېږي چې په تازه ولسوالۍ کښې ده. نو که هر څه چې خپلوان وي نو موږ سره دې په دغه نمبر رابطه وکړي. السلام.
مننه. د دې دوست شمېره ده 0 و 0 8 3 5 9 0.
زما یو زوی دی چې د هغې په نامه دی. یو څوک راغلی وو چې هغه د هلمند د ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیسینی دی د ګډ ناسلامه خوند خوریی دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کښې دغه سړی بندي دی. اصلي نوم یې هاشم احمد دی. د هلمند د ولایت اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو چې د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد عیسا دی. یو یې لالۍ دی. یو یې محمد ویس ورور. دا درې ورونه دي. دوه ورونه دي درې. نو دی ورک دی دا شپږ چې ورک دی. د دې په هکله که تاسې ته معلومات یا بل چا ته یا زما دغه ټېلیفون څوک وي په دغه زنګ ما ته شمېره زنګ را ووي ما ته دې حاله وکړي موږ چې دې خبره کړي خدای دې خیر کړي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همدار استاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ورکو دوستانو د خپرونې مینهوالو اوس به ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښې لټوئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. زه د هلمند ولایت د نادعلي د ولسوالۍ د کوپکې د سیمه سره ستاسې په اړیکې کښېیم. زما د یو اخشې زوی دی. دا 2 کاله کېږي چې د کوره څخه نادارکه سوی دی. ورک دی. موږ چې هېڅ پته نه معلومېږي شته مړې که ژوندی. نو ستاسې د راډیو د کار کوونکو سره دغه هیله کوم چې موږ ته په لنډ وخت کښې دغه موږ پیغام نشر کړي موږ ته معلومات را کړي. بیا دغه زموږ د ټېلیفون شمېره ده را ته و زنګ دې موږ ته ووایي. د پلار نوم یې اجاده مکه دی. د زوی نوم یې د ورور نوم یې سلیم احمد دی. یو نیکه دی. یو شعر دی. زما نوم ملتان دی.
د کوپک د سیمه سره تاسو سره په اړیکې کې ما بیا چیر مستفلن وخت کې دا پیغام نشر کړي.
زه رمضان د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ یم. ما دوه کاکان ورک دي، محمد رسول 13 کاله کېږي، نعمت الله 15 کاله کېږي. ولایت دامان ولسوالۍ غوربند کې ناترکه شوي. هر مسلمان ورو چې په دې اړه معلومات لري په دې شماره دې حال را کې شرمی دې ترلاسه کړي. صفر اویا اووه سوه اووه اویا دوه نوي درې شپېته صفر هفتاد هشتاد نود شش هشتاد اوه چهار.
زما ورور د شل کاله عمر لري او د رحیم په نامه دی ورک دی. دوه کاله څلور میاشتې وشتې ورکې که دا سر څه پټ دی رسې مینې دي باران سره که دا تا سر څه پټ دی په دې شمېره زنګ ووهې صفر
تقریباً وسلام.
ہلو السلام علیکم، زیر احمد خبر کوم د کندهار ولایت. ما یو انډیوال دی د پیم په نامه چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دوه نیمې میاشتې مخکې حکومت کې و اوس وتلی دی. زما په انډیوال دی کوم خوا ته تللی دی، د کندهار خوا ته راغلی دی او نادرکه څه ولي ټلیفون یې بند دی. که چیرې دی یا د انډیوالان زما غږ اوري، ما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي. صفر اویا وایا سلور سو واویا سلور سلویش جو وسی.
السلام علیکم، دا زما یو خریدی په نامه د جاول حق دی، د ملاشم خون زوی دی، د بندی کجکی د ولسوالی دی، د بگلکیلو د کلی دی. دا 15 کاله کیږي چې ورک دی، عمر یې 20 کاله دی. داغه که چاته معلوماتي یا ته استفاده یې چې یا په یو مابس کې باندې وي او یا یو څوک ته د حق له او معلومات ولري، موږ څه دې په دغه شماره زنګ ووي. صفر و یو یو شپږ و څلور درې شپږ یو و سلام، وخت مو نه ضایع کوم.
ډیر محترم او ګرانو د ازادۍ راډیو کارکوونکو تاسو سلامونه وړاندې کوم. باد سلام، از فضل کبیر ننګرهار ولایت د بشیراګام ولسوالۍ اوسیدونکی. زما یو انډیوال دی نومیې ولید خان، ولدی اطلس خان، د پاس پچیر اوسیدونکی دی. دا یو کار کېږي چې د کابل د میدانی هوایي نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي په دې شماره موږ ته زنګ ووهی، انعام وړ دی، انعام لري. شماره دا ده صفر دوه یو اتیا شپاړس اته سوه نهه پنځوس. شماره بیا تکراروم، صفر دوه اویا یو اتیا شپاړس اته سوه نهه پنځوس. دا به مو ډېره ډېره مهرباني وي چې دغه سړي درک مو ته راکوي. وسلام بای احترام فضل لبی نیراده.
زمونږ د مصباح په نامه باندې یو ورور ورک دی، چاته معلومات وي نو په دې شمېره دې زنګ ووي. صفر اویا دریش نوی شپږ سوه دوه دېرش.
بلی السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. بار سلام، زما یو وخت ورک دی چې دا عبدالعزیز زوی دی د عبدالستار په نامه دی. زه د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ نه ستاسو سره په اړیکه یم. که د ده په حق له هر څوک معلومات لري، مشر دې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. زموږ د پسیو نمبر دی صفر دوه صفر دوه اته پنځه بیا دوه پنځه پنځه صفر. دا زموږ د پسیو نمبر دی. که هر څوک د عبدالستار په هکله معلومات لري، موږ یو لک افغانۍ جایزه ورکوو. موږ ته دې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. شمېره بیا وایم صفر دوه صفر دوه اته پنځه دوه پنځه پنځه صفر. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. دیو جهان
بلی السلام علیکم، زه اسمه اسلام د کندهار ولایت نه خبره کوم. زما یو د کریم دی، د عمه زوی مې دی، نانۍ مې نومېږي، د بار کار کې دا نه درکه شوی دی. که هر چا ته معلومات چې په دا شمېره دې زنګ ووهي، صفر اویا اولس دو اویا درې سوه یو دېرش.
زه بشیر احمد احمدي د هلمند د نادعلي ولسوالۍ. زما یو اکا ورک دی چې اوس یې دیارلس کاله کېږي د محمودالله په نامه دی. ما ته یې په درس زنګوي 0 5 5 0 0 1 8 8.
زه حاجي ملا مزمل اخون د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې د کجکي په ولسوالۍ کې زما د یو عمه زوی دی خان محمد د میږي د حیات خان اکا فقیر مرحوم زوی دی. دی تقریبا د 9 کاله کېږي ورک دی. نو که یو څوک د ده په هکله معلومات لري او یا دی ژوندی معنا معلومات ده ته کېږي په دغه شمېره دی ما ته دغه تلیفون وکړي او هر څوک د ده په هکله معلومات لري بیا جایزه هم ورکول کېږي انشاءالله.